السلام علیکم د ماسپخین دوی بجې شوې تاسو ازادي رادیو او د رواني خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام ته ځانګړی شوې خو لمړی به خبرونه ل احمد تکل واو
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې ولس تنه ملکي افغانان وژلي دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې اوولس ملکي افغانان وژلي او نه څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي دي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره پکار ده چې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي، د اوربند غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي. طالبانو له دې مخکې د اوربند لپاره د افغان او نړیوالو غوښتنې رد کړي دي او ویلي دي چې دا غوښتنې بې ځایه دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یوه کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال عبدالله احمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تیره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونه او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی دی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهاني غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنې کورونه نړولي وو. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تندر قلی اردو وایي جګړه تیره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې هغه مهال وشوه چې طالب وسلوالو د ملي پاڅون کوونکو پر پوسته ډله ییز برید وکړ. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې د تلفاتو په اړه وویل
د ملي پاڅون کوونکو لخوا دغه ډله ییز برید په شاتم به وشوه چې په پایله کې دوه تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او اووه تنه نور یې ټپیان دي. په دغه ډلیز برید کې د ملي پاڅون کوونکو دوه تنه شهیدان او درې تنه زخمیان شوي هم دي.
تندر قلوردو همدراز د لوګر ولایت په مامدغې ولسوالۍ کې هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د 50 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان ښاغلی مومند وایي وسلوالو طالبانو نن د مامدغې ولسوالۍ په دینو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال برید وکړ چې په شاو تنبول شو. ویان زیاتوي چې په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د مې په درېیمه د سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. جنوبي کوریا تایید کړی چې پوځیانو یې په سرحد کې د شمالي کوریا له سرتیرو سره د ډزو تبادله کړې ده. د جنوبي کوریا د پاوځ ستر درستیز نن وویل په سیمه ییز وخت د سهار په 8:40 د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا پر سرحدي پوستو پرله پسې ډزې وشوې. د ستر درستیز په بیان کې ویل شوي چې مقابل لوري ته له خبرداري وروسته جنوبي کوریا هم ځوابي ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې په دې ډزو کې د جنوبي کوریا لوري ته زیان نه دی اوښتی. له دې پیښې یوه ورځ مخکې د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په عام محضر کې څرګند شوی دی. کیم تقریبا 40 ورځې نه ولیدل شوی او ځکه نو د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. په روسیا کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې د روسیې روغتیایي چارواکو د دې ناروغۍ لپاره د ټسټونو شمیر زیات کړی دی، پرونۍ شمیره ساری نه لري. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې دی ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي، او د پلازمینې اداري چارواکو یې ویلي دي چې له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي کړي. د تازه شمیرنو له مخې په روسیا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 1,24,000 اوښتی دی، او یوازې پرون 9,463 تازه پیښې ثبت شوي، چې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې شامل دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیون ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ تر اوسه له 245,000 زیات کسان مړه شوي دي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په ډیرو هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري، او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په خپل بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل چې په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه چې دوی په خپلو راپورونو کې په جرأت سره د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان یاد کړي دي چې د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې خبریالان ګواښلي دي. دا و خبرونه.
روغتیا